خواهد شد. حالا هم سالی محمد، سالی با شماست.
دیر مانند است از خسطر پروخت از هیستری مسید آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام دخ پراوانه تر نوه بجو دوام کوی. پا راپرونی که آورید چی افغان حکومت لولس جرگی وغشتل دی انتخاباتی اصلاحات و پاره دولس مشر تقنینی فرمان جر تر جر تصویب کلی نور راپرونه تر خبرون و رست معرفی کیجی. اسدالله لودین دا پنسان سیمیو نده خبرون الولی.
تسر که به مهم خبرنو سرتکی جمهوری ریاست وای ملی شورا باید انتخاباتی اصلاحاتو پا اړه د ولسمشر فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د مالیه وزیر د آسیا پراختیایي بانک په غونډه کې ګډون کوي او په بغداد کې د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې د مظاهرې له ساحې ووځي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر دویم مرستیال ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو د وزیر د دفتر د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه یې انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی دی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د راروانې تلې یا میزان میاشتې په 24مه نیټه ترسره کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې آسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. افغانستان د آسیایي پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په اجنډا کې چې نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرانستل کیږي او درې ورځې به دوام وکړي شامل دی. د مالی وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر اقلیل حکیمی به د آسیایي پراختیایي بانک په غونډه کې له افغانستان سره د دوامداره مرستو پر دوام ټینګار وکړي.
د افغانستان د مالی وزیر دی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وسي.
چارواکي وایي له آسیایي بانک څخه تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورت، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیرې او تڼۍ ولسوالیو ترمنځ سیمه کې 11 کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیه به ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي تر څو دغه ځنګل وهونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څېړنو لاندې ده او د تکمیل نه وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست والي زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بار وړونکي موټر، موټر سایکلونه او د ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه. د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې له دې ساحې ووځي. د مظاهرو تنظیمونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پریکړه وکړه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. د اعتراضونو د تنظیمونکو کمیټې یو ویان د بغداد له مرکز څخه وویل مظاهره چان د شیعه زیارت کوونکو د هغو مراسمو په درناوي چې ډیر ژر به په دې ځای کې ترسره کیږي د یو قوي دریځ څخه له سیمې څخه وځي او د خپلو غوښتنو د څرګندونو لپاره به بیا راستانه شي. د عراق د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر پلویانو د شنبه په ورځ وروسته له هغه د پارلمان پر ودانۍ یرغل وکړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو یو لایحه ته له رایې ورکولو څخه ډډه وکړه. د امریکا د مرکزی استخباراتو د اداره یا سی آی ای مشر وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به مکتد اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نکړي. جان برینان دا خبر د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د مرګ د 15 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینان پرون ان بی سي تلویزیون ته وویل چې د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریځې ډلې پر ماتېدو پراخ اغېز وکړي. ابوبکر البغدادي د داعش ډلې مشر دی چې معلومه نه ده چیرې اوسیږي. د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دویمه یعنی په همدې ورځ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ابتآباد سیمه کې وواژه. د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ پرون په ټوله نړۍ کې د لاریونونو او مظاهرو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د ترکیې په استانبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو د تقسیم چوک خوا ته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د رسنیو د راپورونو له مخې چارواکو له 24 زرو زیات پولیس او د اوبو شیندلو 140 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او د هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې چې لایحه یې تصویب شوې په بخښنې سره چې لایحه یې د تصویب لپاره سبا پارلمان ته وړاندې کیږي اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل قانون بیرته واخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. نظربایوف د اوکراین روانو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې د قزاقستان ملي وحدت ته د ورپېښو احتمالي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د قزاقستان د ملي وحدت د ورځې په مناسبت په وینا کې وویل اوکراین چې د خوانی شوروی اتحاد دوهم لوی هیواد وو نن ورځ د قزاقستان د نیم اقتصاد انډول اقتصاد لري او ولایت د په وینا د ملي وحدت نشټوالی دی. د قزاقستان په کزلوردا او جانوزین ښارونو کې د حکومت د پریکړې پر ضد چې د کرنې د دولتي ځمکې خصوصي سکتور ته ورکړي پیل شوي اعتراضونه پرون هم روان وو. او روسي خبر دا چې د جرمني یو مخکخ خي ارخي سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمني دین نه دی. د هیواد ته د کډوالو د تګ د مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي. د جرمني لپاره بدیل اي اف ډي ګوند دا سند په داسې حال کې تصویب کړی چې د پرونی نظر پوښتنې د نتایجو له مخې دا ګوند د جرمني دریم ځواکمن ګوند دی. د ګوند په تګلاره یا مانیفیست کې راغلی دی چې اسلام دین د جرمنی اساسي قانون ته درناوی نه کوي او حتی د دې هیواد له حقوقي سیستم او کلچر سره په تضاد کې دی. اي اف ډي چې له جوړېدو څخه یوازې 3 کاله تیریږي په هغو خلکو کې خورا زیات محبوبیت لري چې له منځني ختیځ او نورو هیوادونو څخه جرمني ته د ورغلو کډوالو لپاره د انګلا مرکل له پالیسیو سره مخالف دي. د مانیفیست په جنوب لویدیز شوتګارد ښار کې د اي اف ډي ګوند په 2 ورځني کانګرس کې چې شاوخوا 2000 غړي پکې ګډون کړی و تصویب شو. کین اړخو فعالانو د دوی د غونډې پر ضد مظاهره وکړه چې په ترڅ کې له پولیسو سره نښتې هم وشوې. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. افغان حکومت د ولسی جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي.
په این فرمان به تصویب رسند تا کار اصلاحات انتخاباتي آغاز شد.
په هلمند کې د سرتیرو د روزنې بهیر چټک شوی. د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده. د امریکا پراختیایي ادارې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړی. پرون د کارګر ورځ په زیاتو هیوادونو کې ولمنځل سو. نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې ژغ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په اصل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولسمشر دویم راسل پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم راستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم راستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خواهش میاست که هر چی سرعت بدین به این فرمان به تصویب برسه.
زما هیله داده چه خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چاره پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خغلی دانش ویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالۍ او د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم راستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همداراز د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
موږ ټول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالې ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه هم در تلور لولو. نړیوالو رسپانډ ته هم کتنه کوو. د ورکو اجزنو د لاټي پروګرام هم اوریدلای شئ.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان د ولایتي شورا رئیس وی په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې د مسلې د ولسی خلکو پر ژوند هم اغیز کړی دی. جزئیات له کندهار له محمد صادق رښتینی څخه اوري. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه جګړې په کوم ولسوالیو کې زیاتې شوې دي؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د اورزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادمزی وایي چې دغه ولایت ډیرو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي. دی مشخصا د ولسوالیو نومونه نه اخلي، خو دی وایي چې البته زیاتې ولسوالۍ دي او دغه راز د کندهار اورزګان لوی لار هم دی وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوی. د خادمزی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره قوي اراده رامنځته نه شي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نه شي، نو ورځ تر بلې به دغه جګړه سختېږي او کېدای شي چې بېخي اورزګان د سکوت سره مخامخ شي. دغه راز د تیرو څو ورځو راهیسې موږ ته د شهید اساس د ولسوالۍ څخه هم خلک زنګونه وهي، ټلیفون کوي. دوی وایي چې د یوولسو میاشتو معاصرې وروسته تېره ورځ د دې ولسوالۍ بازار وتړل شو. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وې او خلک د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ وو. موږ د ولایتي ادارې سره هم په دې ارتباط خبرې کړې دي. د اورزګان د ولایتي ادارې البته ویان دوست محمد نایاب دا څرګندونې د خلکو او د ولایتي شورا د مشر هغه نه مني. دوی وایي چې یوازې دوه ولسوالۍ ته لارې بندې شوې دي او د نورو ولسوالیو لارې خلاصې دي او امنیتي ځواکونه په هغه سیمو کې په عملیاتو بوخت دي.
ومردل چې په اورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره شکایتونه هم زیات شوي دي. له جنګونو او ناامنیو څخه ورګرځو د سپور ډګر ته. په پام کې د پننګرهار کې د کرکټ د 19 کلنو مسابقې پیل شي. شاه محمود شنواری نور حال راکوي. شنواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دا کوم ټیمونه دي او دغه مسابقې چا تنظیم کړي دي؟
ډیر زیات من سالي سبلا کتنې چې تاسو دا ونه کړل دا غد ولسکلن زونانو د پینځو زونونو ترمن چالي دي چې د کرکټ بورډ د خوانه په لار چول شوې دي. د ختی زون د کرکټ بورډ مشر بختیار ساحل په وینا باندې دغه لوبو څخه هدف دا دی چې په دغه لوبو شي لسیوره سره دوام کړي. د دې جګړې کې هغه لوبغاړي چې هغه زری دي تکړه لوبغاړي دي هغه په نسکلن ملي لوبل لپاره غوړه کیږي. د ترڅنګ دغه لوبو څخه وړاندې شاوخوا لس ورځې وړاندې د ختیځ د څلورو ولایتونو ترمن هم سیالۍ پیل شوې وې چې د هغې پیلو به تاکه شوې ده. کله چې دغه لوبې پای ته ورسېږي د هغې نه وروسته به هغه هم ترسره کېږي چې د هغې لوبو هدف د سولې پیغام رسولو د سولې په نام باندې هغه سیالۍ هم پیل شوې وې.
دا لوبغاړي یوازې د ننګرهار دي که د شاوخوا ولایتونو هم؟
دا د هیواد د پنځو زونونو لوبغاړي پکې برخه لري چې په هغې کې د سپینغر دی، بوس دی، مرکزی زون دی، د پنځو واړو زونونو هغه زونه چې مخکې د کرکټ بورډ لخوا نه په برخو ویشل شوي دغه پنځو واړو زونونو لوبغاړي پکې برخه اخلي. او د دې څخه هدف هم دا دی چې په دې کې هغه تکړه لوبغاړي د نسکلنو ملي لوبل لپاره غوره کړي.
ومردل چې په ننګرهار کې د کرکټ د اولس کلنو مسابقې پیلېدونکي دي، تکړه لوبغاړي به نونس کلنو ټیم ته غوره سي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
خبری است شاید داسې ورځې لږې وي چې د الکترونیکي ټکنالوژۍ په برخه کې د یوه نوي کشف یا یوه نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو علت یې ممکن دا وي چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. ژر به بازار ته داسې موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمني د کاسماتیکس یا د سینګار د وسایلو یوه کمپنۍ د پزې په نوم دا نوی محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکي پزې کار ورکوي. کارکونکی باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکي پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی.
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو د سرتیرو د روزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی. چارواکي وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په سرګونو سرتیرو روزل شوي او تجهیز شوي دي. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
محترم والی صاحب، جګړه نامینه لارې سرکنده کنده کې اول د خپل د تخلي نامې د اخیستلو لپاره چمتو دی.
شاوخوا وسو نور سرتیری د دوهم ځل زده کړو څخه فارغ شول. په دې سره د بیا روزل سو او تجهیز سو کسانو شمیر تر 2000 واوښته. د افغان ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز بهیر دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه بیرته پیل شو چې دوی د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو سره مخامخ شول او ځینې سیمې هم د لاسه ووتلې. دغه تازه فارغ شوي سرتیري چې په نوو درشیو او پوځي خولیو کې ډېر منظم ښکاري، د نامنو او جنګونو له پلوه ډېرو حساسو سیمو ته استول کېږي. د 215 میوان کل اردو د تعلیم او تربیه مسؤل ډګروال شاولی ځاځی وایي هغه سرتیرو چې د دې وروستیو جنګونو له امله جنګي وسایل روحیه او سیمې د لاسه ورکړې وې، دې ته اړتیا درلودل چې په نوو زده کړو او وسلو سنبال سي.
د پخرفته تعلیمات ولې ده چې دوی مخکې کوماندو تعلیمات نه ولیدلي، شپې تعلیمات نه ولیدلي، دغه تعلیمات ټول ترلاسه کړل. ډېر پخرفته تعلیمات یې ولیدل جوړې اړه.
په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو سختو نامنوی رئیس ویل کېږي افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي او د وسلو او موټرونو تر څنګ یې ګڼ شمېر تجهیزات لاسه ورکړي دي. وروسته له هغه چې ګڼې سیمې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې او جګړې د لشکرګاه تر څلورمې اوزي او مرکزي ولسوالیو پورې ورسېدلې، د یوه کنډک په شمېر کې امریکایي ځواکونه او مشاورین هلمند ته راغلل چې د شورا پر دښته پروت 215 میوان کل اردو د سره ورغبي. په 215 میوان کل اردو کې د افغان ځواکونو او امریکایي مشاور ډګروال کلین فارغ سو سرتیرو ته د دفاعي حالت څخه د محربي په لور ولاړ سي.
وی آر ناټ اونلی هیر ټو ریپیر یور ویهیکلز ټو هیلپ وذ ویپنز شیر انټیلیجنس But when times get tough, we're here to deliver it.
دی وای زموږ اتګه واسي تاسو د وسایل او وسلو د ترمیم په خاطر نه دی. غواړو نه واسي تاسو رپورت استخباراتي معلومات شریک کړو، بلکې دا وخت چې تاسو باید پر وسلوالو بریدونه وکړي او هغوی ته مرګجوب لواړوي. دا وخت نه دی چې تاسو نور د دیوالونو او کندو تر شا پاتې شئ، د خپلو مخالفینو د راکټونو او بریدونو د انتظار ووزی او پر هغوی بریدونه وکړي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای هغه سرتیری چې په تیرو دوو میاشتو کې د 215 میوان کول اردو له کورسونو فارغ شوي دي، له وړاندې د جنگ لومړیو کرښو ته تللي دي او ځینې بریالي عملیات یې هم ترسره کړي دي. فکر ازادي راډیو ته وویل له دې جملې د سنګین د لارې د خلاصولو عملیات او د تیرې جمعې په ورځ د باباجي او د لوی منده د سیمې ازمویشتي عملیات دي چې شی لسته راوړنې لري.
د همدغه احیای مجدد نتیجه وه چې ولسوالي سنګین کې یو نفر هم که ملکي چیرې یو نفر که د چا په سم په هغه باندې رسېدلی وي، خدا نسته په طلبات باندې چې زه ورته مسؤول وم، که یوه خښت هم د چا د کوره ولیدلی چې زه ورته مسؤول وم، ما همدغه تخصص او دغه دانش چې دوی لاسته راوړو دغسې یو عملیات سرته ورسده چې دشمن بګې د منځه ولاړو، ملکي خلکو ته او هیچا ته ضرر ونه رسېدو.
د ملي اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام په داسې حال کې په ډېرې چټکۍ سره روان دی چې د جګړې دواړې غاړې د جنګ نوي فصل ته چې د معمول په څیر د هوا په تودېدو سره پیل کېږي آمادګۍ نیسي.
او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
پر افغان روغتون د امریکا د خونړۍ حملې د تېروتنو 14 موارده واشنگتن ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، انساني اشتباه د جګړې له مقرراتو سرغړونه او بې وخته د تجهیزاتو له کاره لوېدل د دې سبب شوي چې امریکا په اشتباه تیر کال په افغانستان کې د یوې مرستندویه موسسې پر روغتون حمله وکړي. په دغه حمله کې چې 240 کسان ووژل شول، امریکایي لوړ پوړي جنرال وویل پلټونکو دغه حمله د هغه ګواښ په وړاندې چې نو موجود نامناسبه بللې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د پوز 14 غړو ته اداري سزا ورکړل شوي چې کېدای شي په وظیفه کې ارتقا په ټپه ودرېږي یا هم دنده ختم شي، خو هیڅوک له پوځي محاکمې سره نه دی مخامخ شوی. په دغو 14 پوځیانو کې یو یې دوستوري لرونکی جنرال دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان ښځو د حقونو په اړه په یو مطلب کې د ریزګل د پوزې پرې کولو پیښې ته په اشاره لیکي. ریزګل چې میړه یې په شپږ یو کلنۍ کې د دوهمې میرمنې په توګه نکاح کړې وه، په جیبي چاقو پوزه پرې کړه او وتښتید. نیویارک ټایمز لیکي د 40 کلنې ریزګل دغه له وحشته ډکه کیسه چې کله په جنوري کې رابرسېره شوه، حکومتي چارواکو د بشري حقونو ډلو او حتی طالبانو هم هغه وغندله. د نیویارک ټایمز په وینا ریزګل د لویدیز د هغو ناکامو ژمنو چې افغان میرمنې به د طالبانو له ظلمونو او له هغو فشارونو چې د ډیرو افغان نارینهو لخوا پرې راوړل کېږي خلاصوي وروستۍ بېلګه ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه دغه ژمنې له هماغه پایله نیمګړې وې. نیویارک ټایمز د لینا ابی رافې په نوم چې د جنسیت په تړاو تاوتریخوالي یوه ماهره ده او د 2002 او 2006 کلونو ترمنځ په افغانستان کې کار کړی دی، هغې ارزونې ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د مرستې پروګرامونو اساسي ستونزه له پامه غورځولې ده. دوی یوازې پر ښځو تمرکز کړی، نه دا چې د سړو ستونزو ته هم پام وکړي او دا ښایي د ښځو د حقونو لپاره سیاسي هڅې پیچلې کړي. نیویارک ټایمز لیکي په واقعیت کې د ښځو په وړاندې د دوامداره تاوتریخوالي د ډېرې برخې تر شا قهرجن نارینه لاس لري او د ډېرو ښځو په باور د وضعیت تغییر لپاره د بیړې اجنډا هم له بهره پر دوی تحمیل شوې ده.
د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړ. د کابل د پوهنې ریاست چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پروګرام څخه په استفادې به هڅه وکړي خصوصي ښوونځیو ته واړه پورونه برابر کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس راپور کې.
په وروستیو څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د USAID د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسي پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي خوانځي او سره مرسته کولای شي په افغانستان کې پر دولتي خوانځي او فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي خوانځي او په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په خارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبت پایلې لرلای شي. دولتي خوانځي د محل د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجز دي، خو خصوصي خوانځي کولای شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي خوانځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا محل په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي خوانځیو ترڅنګ په خصوصي خوانځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي خوانځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي خوانځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصي خود تشویق او
مونږ باید خپل خصوصي خوندي تشویق او ترغیب کړو او د بیلا بیلو لار ورته مالی ملاتړ جذب کړو، سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زموږ خوندي معیاري شي.
خدا بلند ببرن او مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وایي د خصوصي خوندي او په زیاتېدو به تر ډیره په دولتي خوندي او فشار راکم شي او په خوندي او کې بعد درس کیفیت ښه شي. لبلی خو د خصوصي خوندي او د ټولنې مشر محمد داوود بابر ازادي رادیو ته ویل چې لدغه فرصت په استفاده به خصوصي خوانځي او ته مالی مرستې جذب کړي.
هرڅقدر مکاتب کې در بخش اقتصاد
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د خوانځي او ملاتړ وشي د خوانځي د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي خوانځي لدغه قرضو په استفاده کولای شي د کیفیت رغونې او درسي مواد لپاره استفاده وکړي.
مواد درسي او قرضې استفاده مفید کونه.
د خاغلی بابر په خبره د محل په هیواد کې د زرګونو دولتي خوانځي او ترڅنګ 1300 خصوصي خوانځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره په داسې حال کې د خصوصي خوانځي او د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي خوونکو او د زده کوونکو لپاره په خوانځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیت شکایت کوي.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی وو. محمد صادق رښتنی د معلولینو دغو تمریناتي لوبو ته ورغلی او په اړه رپورټ لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېرې د پام وړ ده. د کندهار ښار په اینو ښارګوټ کې هر ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په اینو ښارګوټ کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپارس غړي لري چې دولسې د معلولینو په منتخب لوبډله کې لوبیږي.
دا روزمره دا پریکټیس لوبیږي چې موږ کو یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ موږ خصچې ده. دا نورې روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې موږ تمریناتي لوبیږي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیان کې اکثره په بین المللي بازیان کې بازی کوي، نورې په ملي بازی.
د باسکټبال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولای شي چې تمرین او لوبه پکې وکړي. خو سیدا جان د لوبغالی معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سر دی وپوښل شي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل شي.
هر ورځ بازی کوي خو ډېر مشکلات لرو پکې، ځکه کله کله موږ ته ډېر هر سخن ګرځي، لکه درته وښیم دغه جمع نیازوم سره موم پټ نه دی. دغه خطر کله جمعې به باران او د یخنۍ موږ ته ډېر یو خوند غټ خوند او بیا وړه یا دو بشي بیډه ګرمي ډېر راغله. موږ مر سوزوي او نن پرېږدي کړ ډېر خپل بازی ته ادامه ورکړو، تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله او مریار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبې د تمرینات ډېر مهم بولي. د عمر یار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درې مقام ګټلی.
سوچ زمون چې موږ په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم د افغانستان په سر جوړیږي، حاکم برخه اخیستې چې الحمدلله تیر کال مو درې مقام هم لاسته راوړلي او دا ویاړ مو کندهار ولایت په وخت کې همدارنګ زموږ پلیر چې هغه په پارلمیږي خپل معلولان د دې ټیم غړي دي، هغه د افغانستان ملي ټیم ته لارم پیدا کړې ده.
همدارنګ د اکتوبر په ولسمه جاپان تیر سفر هم لري چې په جاپان کې د افغانستان د لوب سره ولوبي همدارنګ ورې لوبي وکړي او د افغانستان تر سوس
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې یوازې نارینه معلولین تمرینات کوي د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د ښځینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته دې هم توجه وشي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست په افغانستان کې اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري
د ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي افغان حکومت په پام کې لري چې له اسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان له اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي یوه ورځ وروسته له دې چې د بغداد د مرکز په ډېره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي چې دا ساحه پرېږدي د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وای د اسلامي دولت ډلې یادایش پدیده به مخته د اوګدې مودل لپاره ګواخ پیش کړي په داس حال کې چې د قزاقستان په څو کارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړو په وړاندې اعتراضونه دوام لري ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداري ورکړ او د جرمنی یو مخکښ چې اړخ سیاسي ګوند پرون د هغې انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمنی دین نه دی د هیواد ته د کډوالو د تګ مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي
د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د ماینده او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده د دغه وزارت مرستیال پرون د سیمه ییزې حکومتولۍ د شکېدو په نیت په یوه غونډه کې وویل هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې د ماینده او ماشومانو لپاره لازم روغتیایي خدمات ورسیږي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کمواله راغلی خو د مخنیوي لپاره باید هڅې زیاتې شي د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د پیاوړتیا په یوې ناسته کې وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده خاغلی عثماني وویل د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په لرې ولایتونو او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدماتو په رسولو سره د مور او ماشوم په مړینه کې کمی راولي
که څه هم په دې شمیرو کې د تیرو کلونو په نسبت کموالی راغلی خو اوس هم د اندېښنې وړ او د منلو نه دی ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت موږ په ناوړو شرایطو کې یو هسې روانې دي چې په لرې ولایتونو او سیمو کې روغتیایي وضعیت ښه کړو
د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په هر نیم ساعت کې یو مور د زیګون پر مهال مړ کېدل خو اوس په هر دوو ساعتونو کې یو مور لمرګ سره مخ کیږي د عام روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دې ناسته کې د هیواد د سلور ډیر شولیتونو د عام روغتیا مسؤلین راټول شوي سو په دې برخه کې د سیمه ییزو اړتیاو سره سم پلانونه ترتیب کړي د ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلینو وویل چې که په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیایي خدمات ورسیږي د میندو او ماشومانو په مړینه کې به نور کمی هم راشي د بدخشان ولایت د عامې روغتیا رئیس نور خاوري وویل
در بعضی از ولایات از خدمات سی
په ځینې ولایتونو کې روغتیایي خدمات تقویه شوي نه دي په کار ده چې دا خدمات زیات او د میندو او ماشومانو مړینه کم شي بلنه امنی ده چې لمخ یې نشه کولای ځینې سیمو ته روغتیایي خدمات او درمل پر وخت ورسوو
له وخت مخکې ودونه، ناسم خوراکي رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کېدل، د وینې لوړ فشار، له ستونزې څخه د خلکو بېخبري، د روغتیایي خدماتو نه رسېدل، د ماشومانو خوارځواکي او داسې نور هغه لاملونه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په لیرې سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو مرکزونو، امبولانسونو او داسې نورو زیاتول کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې خطر کم کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي، له ولسمشر څخه مو هیله داده چې په هیواد کې د فساد او مافیا کلتور پای ته ورسوي او د دغو ستونزو په وړاندې جدي او صادقانه مبارزه وکړي. محمد الفت لیکلي، که چیرې ولسمشر د طالبانو بندیان اعدام کړي، دا به یو مثبت کار وي. ګل احمد بیا د باسم په نامه د یو تنکي ځوان د وژونکو لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې ده. ورته غوښتنه نصرت الله له فراه ولایت څخه کړې او لیکلي دي چې د باسم قاتلانو ته باید داسې سخته سزا ورکړل شي چې نورو ته عبرت سي. عبدالملک پردیس له هلمند هم په خپل پیغام کې ورته غوښتنه کړې ده. محمد ابراهیم هلالزی لیکلي، امنیت شورا ته شکایت ګټه نه کوي، په کار د خپل مرور ورونه پخلا کړو. تکبیر الله لیکلي چې په هلمند کې د واکسین رضاکارانو ته معاش پر وخت نه ورکول کیږي. شهزاده روزګانی لیکلي، نږدې لس ورځې کېږي چې د کندهار روزګان لار بنده ده، چارواکي دي د دې مهمې لار غم وخوري. نور احمد له کندهار لیکلي، په دې ولایت کې زیات خلک بېکاره ګرځي او دولت یې غم نه خوري. اوریدونکي د غوځوانانو ته د کاري فرصتونو غوښتنه کړې ده. فضل رحمان له ننګرهار لیکلي، مخابراتي شرکتونه دي په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي، ځکه دا کار د ځینو غیر قانوني کارونو او جرمونو سبب کیږي.
یو اس ام اس د کندهار اوروزګان د لوی لارې د بندېدو په باب و. مخکې مو په دې خبرونه کې راپور واورید چې د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس وایي په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی، چې دې مسلې د ولسي خلکو پر ژوند هم ناوړه اغېز کړی دی. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیوال ورځ پرون په زیاتو هیوادونو کې په لاریونونو او مظاهرو سره ولمانځل سوه. د ترکیې په استنبول ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. بلخوا د مسکو په ګډون په څو نورو ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل. تفصیل د احمد تکل پر پورټ کې.
د ترکیې په استنبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو، د تقسیم چوک خواته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په استنبول کې چې د ترکیې ستر تجارتي مرکز دی، کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په دې ښار کې سږکال دوه تروریستي حملې وشوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د ترکیې انادولو خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو له 24,000 زیات پولیس او د اوبو شیندلو 130 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. ترکی چارواکو سکل هم د نورو کلونو په څیر مظاهرچیانو ته اجازه ورنکړه چې تقسیم چوک ته ننوځي، خو وروسته له دې چې یو شمېر کسانو د دې چوک ساحې ته د ننوتو هڅه وکړه، پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د انادولو د راپور له مخې د استنبول په مظاهرو کې پولیسو لږ تر لږه 30 کسان ونیول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې اعتراض وکړ. ټاکل شوی چې د اصلاحاتو د قانون دا لایحه سبا د تصویب لپاره د فرانسې پارلمان ته وړاندې شي. په پاریس کې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون د دې لایحې په وړاندې دوهم لاریون دی. دا اعتراضیه مظاهره د هغو کسانو لخوا کیږي چې د فرانسې حکومت یې قانون ماتونکي بولي او تل له امنیتي ځواکونو سره د نښتو او مقابلې هڅه کوي. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل دا قانون بیرته واخلي. خو د مسکو په سره ډګر کې بیا لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د متحدې روسیې د واکمن ګوند لخوا جوړ شوی و. له اعتراض کوونکو سره د روسیې بیرغونه او بالونونه وو، خو یو شمیر کسانو په خپلو شعارونو کې د معاشونو د زیاتولو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوله چې دا د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر حکومت څرګند انتقاد دی. کن اړخو ګوندونو هم په مسکو کې جلا غونډې جوړې کړې وې. سږکال د مې لومړۍ نیټه د ایستر په نوم د ارتودوکس عیسویانو له اختر سره برابره وه. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گنادی زیوګانوف د دې لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل:
удивительным образом 1 май и светлое христово воскресенье.
سږکال په زړه پورې تصادف دا دی چې د مې لومړۍ نیټه له ایستر یا د حضرت عیسی چې د بشریت او عدالت لپاره یې مبارزه کوله د بیا ژوند کېدو له سپېڅلې ورځې سره برابره ده. ژوندی دی وی عدالت، تل دی وی یووالی، تل دی وی د ولسونو دوستی. پر استانبول، پاریس او مسکو سربیره د نړۍ په نورو ښارونو کې هم سږکال لسګونه زره کسان واټونو ته راووتل او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې مظاهرې وکړې او د کارګرانو د ژوند د شرایطو د ښېګڼې غوښتنه یې وکړه.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا مې تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه دې ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو و تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اسماعیل احمد اسمت الله په نامه دی. د مشر ورونو مې جان محمد دی. د پلار نوم جامع راکا دی. دا یو ملګری چې نظر کا سوی دی او مړ شنو د مرګ نه دی ژوند پاته ستا. هر مسلمان وته کې په دغه اسمت الله په نامه یا د ژوند یا د ټپی یا د بندیا آل لري، نو په دغه شمېره د مړ سره اړیکه ونیسي. 0 3 3 1 2 سلام ازادي راډیو.
بل سلام علیکم. زمانو مشمت الله د جلال آباد نه اړیکه نیولې. تقریبا یو کال وشو چې زما ورور د وحید الله په نامه د جلال آباد د ښار نه نادرکه شوی دی. که چېرته هم دا اعلان خپور کړو هغه ته ورسېدلو، په دې لمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي. 0 3 9 5 5 3 5 ډیره مهرباني به وي ځکه چې ډیر ورپسې سرګردانې مننه ښه وخت ولرې خدای په امان.
زما احمد نظر د زابل اوسیدونکی زما یو وراره ده بهران نیمیږي پنځه کاله یې کېږي له کوره ترۍ تم ده او ښځه یې د ده په تمه شپې او ورځې سبا کوي نو که هر مسلمان ته د ده په عقل معلومات یې نو موږ په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 5 2 0 2 2 4 5 شمېره یې ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکونکو ته دمانو ماجی جنت گل دی ننګرهار دی افغانستان دی ننګرهار دی ولایت لږیږم دما یو زوی چې خسته گل نومیږي و میاشت مخکې اروپا ته تللو د ایران او د ترکیې په منځ کې په ترکیې کې نادرکه شوی دی که هر چا په درک وکړو ما ته په دغه شماره باندې یو زنګ ووایي 0 9 9 3 4 4 6 6 4 بیا تکرارم 0 9 9 3 4 4 6 6 4 د دې شماره لمبر دی او نوم یې خسته گل دی د جنت گل ول زوی دی بل شماره 0 8 3 0 0 4 6 6 دا بل شماره د کار چا دره کوکو په دغه شماره باندې موږ سره تماس نیوي شي شیرینی خپل اخستلې شي.
زما یو انډیوال دی چې د امن په نامه دی د کندهار ولایت اوسېدونکی تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې زما خبره کړې یم که دی زما غږ اوري او یا که ده بل نږدې ملګری زما غږ اوري پاتې یو ټلیفون په همدا شماره باندې زنګ ووهي 0 5 3 3 2 3 4 د ټلیفون بله شماره 0 5 3 1 3 3 3 9 د ټلیفون بله شماره
0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رادیو کار کوم کو ردن تولند کوم جکروان صاحب د هلمند ولایت خبر کوم زما یو د ماما زوی دی روزګانی نواد خان د روزګانی ولایت چرشمه دوه سالی د خود وشدون کړي د دوه کال کې شهرت دی سپاته نمانې یې هر چاته معلومات په راشوره باندې ما ته څنګه وي سپر و سپر شپږ سلور نو درې دوه سپر اته سلام علیکم
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ حبیب الله جان ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د سلام محمد په نامه د بادغیس په ولایت کې ورک شوی دی. هیله لرم چې په دغه شمېرو ما ته زنګ ووهئ. 0 اویا 9 اویا 2 سوه 9.
زه اختیار جان د ملتان ورور د کونړ ولایت د مرکز اسد آباد د نواباد د کلي څخه تاسو ساړي کني سم. زما ماما چې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی سلیمې نومېږي چې د نجي په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی. که د دغې په اړه باندې چاته معلومات وي یا یې د مرګ یا د ژوند نو مهرباني دې وکړي او نو سره په دغه شمېر اړیکه ونیسي. 0 9 4 4 2 4 10 شمارا 0 9 4 4 2 4 10. د ځانونو نومونه دي غفران تجه الله او نسلا او د تره د ځینونه دي ډاکټر عارف الله. زه ښاکیم
د هلمند ولایت ګرمسیر سره د مکسر سره په تماس کې. زما یو ماما یې د درې کاله کېږي چې ورځ نه یې درا کېناسته سړي کا کار زوی دی نومې زما جسا کار چاته په دې هکله معلومات سه یاد په خپل زما زغ او ریا کړې دا دیوالال ما زغ او نو په دغه شمېره دې ماته زنګ وي 0 اویا 5 4 1 3 1 شمېره زل بیا تکرم 0 اویا 5 4 1 3 1.
سلام علیکم. زه د غزنی د ولایت دیکی ولسوالی شابدین کلا اوسېدونکی یم. زه د نام زوی یم. یو تره د مومن نومېږي. د ونیم کال کې کیس نه درکسته و دی لام فلور اسلاله ده کدا غاز نیم یاد خپل اوري یا د مرګره اوري نو خماره نیم تلنګ و دی پر شپګاویا شپک سلوی سلور سواویا نونس دش مارا بدن بتوایم سی پرواویا دو سلوی خواویا یا سلوی دشپیتس و سلام
ہلو جموں گیا روڈ عورت گاج لوگر والا سارے کے ماجیری میں ٹیلی فون میں درد کر رہا ہے جو کلا وزیر قماندانی میں گی درد تلو تین تلو سال عمر ہے اور دو کال کی گی بے درا کا تھا کابل کے وہ معلومات ہمارا ڈیر مننا وسلام ہلو السلام علیکم شاہ ولی دا کندھار ولایت معروف ولسوالی سخی اڑی کنیسا مالا کازوی غلام ایدار دا غلام نبی ورور دا غلام سروار فکر زوی دا یول اسمی اسکیزی چی نادرک سوی دای کار چا تپات یا درکور کیوی پر داغش میرا جزنگ راو ویسی پر اویا اتیا درو اویا چلور ساو پنزه ساو چلور پر داغش میرا جزنگ راو وی او چنزو زر جایزه گتر یاد
زر احمد لان میجم دا زنلا کازی مرسلور رونو دو شهیدان سوی دی یو دا بیدلا پا نامدی دا وکاله کیږي چې نادر کسوي دي هر مسلمان زور کې چې یا فاته وي یا ورته معلومې مستقی په داش میرا سره تماس ونیسي او یا دا آزاد جوسه نادر کسوي دي مستقی موږ سره دي کدی یاد موږ را خپل اوري نو موږ سره دي په داش میرا تماس ونیسي 0 0 8 5 3 2 3 3 شمیره اوزل بیاوان 0 0 8 5 3 2 3 3 3
ده آزادی لرادیو چخه ده ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری کم ورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پدغ شمیره تلیفون خپل پیغامون پریگ دهی 0 0 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ملنګ جان په نوم باندې د روزي په اتم اورځ نه درک شوی دی او رواني تکلیف هم لري، یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي خبرې نشي کولی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي 0-2-5-9-4-8 شماره یو ځل بیا وایم 0-2-5-9-4-8 هر چاته چې معلومات وي ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده، ټول فامیل یې زیات خفه دی. ملنګ جان په نوم باندې د روسي په اتم ورځ نه درک شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
ما یو ورور دی داسې د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د دغسې د ډبرو د پله څخه ورک شوی دی. نو لې وویل موږ دا غواړو چې د اعلان تاسې نشر کړي، به زموږ ورور راته پیدا کړي چې شپون شره به زه درته ووایم. د ده نوم غلالۍ دی، د پلار نوم یې ابوغفار دی، زما ورور دی، د لې ولې دی. نو تاسې کولای شئ چې دغه پیغام یوای راته نشر کړي. د ټلیفون شمېره 0-2-2-4-2-6-4 یو ځل بیا 0-2-2-4-2-6-4.
الو السلام علیکم، زه صورت خان احمدزی خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر کلي نه. زموږ یو د سره زوی د توایر په نوم د داود خان زوی د علی ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر کلي اوسیدونکی ده. دا او کاله کېږي چې داینه دراک د کور نو وکسوي ده. سهار څوک د حق معلومات لري یا دا خبره ده هوا زوري نو موږ سره د کولای شي پر غشمیره اړیکه ونیسي. پیپر اوزیا شپږ شپېته او 0-1-5-5. سهار څوک په دغه اړه معلومات لري یا دا خبره هوا لري نو موږ سره د په دغه غشمیره اړیکه ونیسي.
الو السلام علیکم، زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورتیکې غرسه سواری کیم. زما د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن، چې د څو کاله کېږي نظره کوي په دا شماره ماته احوال راکړي 0-5-5-4-4-4-4. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم، محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب سے خبری کوم. زما وراره دی د تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی، ولس کال عمر لري چې بیا یې واضح ځان غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته، د غزنی څخه هلمند ته. کوم هلک چې راښوولی وو هغه نښې صحیح وې، واقعي هغه چې وې، خو هغه هلک زموږ نه وو. د ازادۍ راډیو ته بیا دا پیغام ورکوم، د ورکسو عزیزان چې زما پیغام دې نشر کړي. مخکې مې هم ټلیفون در کړی و، تاسې نه کوي نشر، ډېره مهرباني به مو وي. د ټلیفون نمبر به در وښیم 0300 8 10 15 103 0300 8 10 15 103. دا زما د موبایل شمیره ده، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم، زه ولی جان پر ولایت د بکوا ولسوالۍ د شغاله د کلي څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د بهوجین په نامه چې دا د لوی اکا زوی دی، د جادالله اکا مسی دی، تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه دی. موږ ته هېڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهوجین په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم 0000 8 شپږ 1 5 45. 0000 8 شپږ 1 5 45.
هلو، السلام علیکم، زما یو تروزای چې دلاور نومیږي، د رضا خان زوی، د ترکانې اوسېدونکی. څه موده کېږي رادره که د کار چاته معلومات دي ما ته په دې نمبر زنګ ووي. 0000 8 10 7 10 9 9 10. دا ما نمبر ده، خرچه مې ځکه بس انعام به ورکول کېږي، د لو ده یو کال کېږي نه درکه ده. وسلام، ترکان اوسېدونکی ده، د رضا خان زوی ده.
زه نروزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښې د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومیږم، د سردار محمد فکر زویم، د پتیا خان اکا وراره. زما ورور سلطان نومیږي، بل انډیوال ورسره د سید محمد نومیږي. تقریبا دا 10 کاله 11 کاله نادرکه دی، خو که په ایران کې، که په پاکستان کې، که په هر دولت کې خو کار ورو لیدلی، یا مړی یا ژوندي، خو په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووي. 0011 3 9 9 شپږ 3 9. بیا شمیره ده 0011 3 9 9 شپږ 3 9. دغه زما د ټلیفون شمیره ده، خو که هر چا ته معلومات یاد زما غږ اوري، خو په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووي. بله شمیره ده 0008 2 1 0 2 2. دغه زما د ټلیفون شمیرې دپاره شمیره چې ما ته زنګ ووي. بس ما پیدا کوی شي. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی، د ګرشتو ولسوالۍ، د هیمه ولایت ګرشتو ولسوالۍ، چې هر چا پیدا کړی دی وکیل احمد په نامه دی. دغه شمیره ته دې زنګ ووي 0001 2 0015 0018 15. هر چا پیدا کړی شمیره ته دې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم، عبدالله بساد کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو انډیوالی د لون احمد په نامه دی، دا 3 شپې کېږي چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د شین د کلي څخه نادرکه دی، او که هر چا پیدا کړي 1 لک افغانۍ جایزه ده. پر دا لمبر زما سره زنګ ووي 0000 8 10 0020. که هر چا پیدا کړي 1 لک افغانۍ شمیر.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم مرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ خو خاو بریالي اوسې. خو په الله ری چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر و پورې خبرونه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.